په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د فبروري له شپږویشتمې څخه د مارچ تر دوهمې پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په جګړو کې لږ تر لږه 20 ملکي وګړي وژل شوي او 104 نور ټپیان دي. یوناما ویلي په ملکي تلفاتو کې هغه کسان هم شامل دي چې د پولې له هغې خوا د غیر مستقیمو ډزو له امله زیانمن شوي او همدارنګه هغه کسان چې د هوایي بریدونو له امله ټپیان یا وژل شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې دغه شمېرې لومړنۍ دي. افغانستان ادعا کوي چې پاکستاني ځواکونو ملکي افغانان په نښه کړي، اسلام آباد تور ردوی. یو نامه د جګړې د درولو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې ده چې دا تاسو ترخواله چې اټکل کېږي شاوخوا 14400 کورنۍ بې ځای کړې دي. د افغانستان د خلکو وضعیت لا پسې خراب کړی. هغه خلک چې لا هم د اگست او سپتمبر د پرله پسې زلزلو له اغېزو څخه د رغېدو په حال کې وو. یونیسف د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې پکې ویل شوي د افغانستان او پاکستان د جګړې له امله ماشومان وژل شوي او ټپیان شوي دي. یونیسف ویلي که څه هم دوی د ملګرو ملتونو د افغانستان د مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو له نورو شریکانو سره په همغږۍ د دغو راپورونو د تایید هڅه کوي، خو له اوسه څرګنده ده چې ماشومان درنه بیه پرې کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ دا اداره وایي له سختو جګړو وروسته هغه کورنۍ چې تیر کال د افغانستان په ختیځ کې له ویجاړوونکي زلزلې ژوندي پاتې شوې وې اوس ورڅخه د خوندیتوب لپاره پولې ته نږدې د بې ځایه شوو له کمپونو د وتلو غوښتنه کېږي. یونیسف له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې زغم وښیي، د ملکي وګړو ژوند خوندي کړي او د نړیوالو او بشري حقونو د قوانینو له مخې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي که له پاکستان سره یې شخړې روانې پاتې شي په کابل کې به د پاکستان سفارت بند کړي. طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن سېشنبې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تر اوسه د پاکستان د سفارت د بندولو حتمي پریکړه نه ده شوې، خو ممکن داسې وشي. نوموړي دا هم ومنله چې پاکستاني الوتکو کابل ته نږدې پر بګرام پوځي اډه بمباري کړې ده، خو د سر و مال زیان یې نه دی اړولی. فطرت تور پورې کړل چې پاکستان د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې په بریدونو کې ولسي وګړي په نښه کړي دي. پاکستان په کابل کې د خپل سفارت د بندېدو د احتمال په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله ترړ ادعا کړې وه چې په افغانستان کې په بمبارۍ کې په سلګونو طالبان وژړي، ګڼې پوستې او د وسلو زیرمتونونه یې ویجاړ کړي دي. طالبان دا اداره دوي او وایي چې د پاکستان لسګونه پوستې او پوځي اډې نیولي یا ویجاړې کړي او 1.5 پوځیان یې وروژلې دي. د بلوچستان د ازادۍ پوځ بلوچستان لیبریشن آرمي وسلوالې ډلې ادعا کړې چې د پاکستان هغه وسرتیری وژلی دي چې د جنوري او فبروري په میاشتو کې نیولی وو. د بیلتون غوښتونکي ډلې د مارچ په درېمه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې غوښتل یې د پاکستان له حکومت سره د مذاکراتو له لارې هغه بندیان تبادله کړي چې د خبرو اترو وخت ختم شو. د بلوچستان د ازادۍ پوځ ډلې پخوا د هغو سرتیرو یو ویډیو خپره کړې وه چې په خپلواک ډول یې کروالی تایید یا ردېدل ناشونی برېښي. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. دا ډلې د پاکستان او امریکا لخوا ترهګره ډله بلل کېږي. د امریکا پوځي چارواکو د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په تازه بریدونو کې د ایران سپاه پاسداران، د قمندانۍ مرکزونه، د ایران هوایي دفاعي سیستمونه او همداراز د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د توغولو اډې له منځه وړي دي. د امریکا مرکزي قمندانۍ یاسین کام پر ایکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلي، د امریکایي ځواکونو په پرله پسې عملیاتو کې د سپاه پاسداران، د قمندانۍ او کنټرول تاسیسات، د ایران د هوایي دفاع وړتیاوې، د توغندیو او ډرونونو د توغولو اډې او پوځي هوایي ډګرونه له منځه وړل شوي دي. په همدې وخت کې سپاه پاسداران اعلان وکړ چې د سیشن په سهار د بحرین د شیخ عیسا په سیمه کې د امریکا پر هوایی اډې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي دي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د سپاه پاسداران له قوله راپور ورکړی چې په دې برید کې 40 بی پیلوټ الوتکې او 3 توغندي توغول شوي او ادعا کړې چې د اډې د اصلي قمندانۍ مرکز له منځه وړل شوی، خو دغه ځواک د خپلې ادعا کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر د خبرونه ته مو زر نوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ له څو ورځو راهیسې شخړې روانې دي چې په دواړو هیوادونو کې رسنۍ او نورې ټولنیزې شبکې ډېرې بوختې ساتلې دي. د شخړو په اړه هغه معلومات چې په دواړو هیوادونو کې چارواکي له رسنیو سره شریکوي ښایي هغه تر ډیره د دوی د پالیسیو او ملي او وطني احساساتو تر اغیز لاندې وي. تر ډیره خپلواکي رسنۍ په دواړو هیوادونو کې له محدودیتونو سره مخ دي. تاسو د دغو شخړو په اړه کره معلومات له کومو سرچینو ترلاسه کوئ؟ په تیره بیا ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې څومره فعال دي او د دغو شخړو په اړه د سمو او ناسمو معلوماتو توپیر څه ډول کولی شي؟ روانو شخړو د ځوانانو په تیره پر ژوند او د هغوی پر کورنۍ څه ډول اغېز کړی؟ له احساساتو راخوا د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه ځوانانو تر څه حده ژوره پوهه ترلاسه کړې دا چې دغه شخړې دې په نږدې راتلونکي کې پای ته ورسیږي احتمال یې څومره لیدل کېږي؟ د هغه موضوعات دي چې د ازادي راډیو د ځوان فکر په دې خپرونه کې به له خپلو میلمنو سره پرې بحث وکړو. دې خپرونې ته مو ځوان فعالان نقیب الله زلاند، رشید الله همدرد او د ننګرهار پوهنتون استاد مبارز زیرمن ته بلنه ورکړې ده. زموږ تخنیکي همکاري شریک وی چې زموږ اړیکه له رشید الله همدرد سره ټینګه شوې او همدارنګ له نقیب له مبارز زیرمن سره. خو په دې اړه مخکې د ازادي راډیو د واتس اپ شمیرې لارې مو تاسو ته پیغام پرېښی و چې کولی شئ د موضوع په ارتباط خپل غږیزه او لیکلي پیغامونه موږ ته راواستوئ. له تاسو ډیره مننه چې ډیر پیغامونه مو راستولي دي. د خبرونې په اوږدو کې به یې درته خبره کړو. راځو لومړی ورزو رشید الله همدرد ته همدرد صاحب خبرونه ته خراغلاست.
سلامونه صاحب، تاسو د یادوی رادیو د ځوان فکر خبرونه ټولو او رزونکو ته سلامونه نکله احترامات باندې کوم. امید ده ټول به روغ جوړ.
ډیر مننه همدرد صاحب. کول راته وایست چې تاسو په پکتیا کې یاست او وضعیت په دې وروستیو څو ورځو کې تاسو له نږدې څارلې وي، وضعیت اوس فعلا هلته څه ډول دی؟
دا چې د څو ورځو په جریان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خصوصا په سرحدونو پاتو کې سخته جګړه وشوه، لکه تېره شپه هم موږ دوری کولی شو چې سخته جګړه وشوه. د ورځې په جریان کې هم ځای ځای اندخنه کېدل، جنګونه کېدل، خو تر کوم ته چې د ګاش په جنګ په شدت سره روان و. پیلن لپاره څومره معلومات چې زه لرم هغه سیمو خلکو سره په اړیکه کې هم هغسې نشته، خو جنګ کله سره ول چې ورانوونکی دی، جړوونکی دی. د دواړو هېوادونو په ګټه نه دی، خصوصا ولسونه جنګونو ستړي خلک دي، په جنګونو سره نه امیده کېدلی شي. بیا خصوصا د دغه جنګونو ناوتیس عوامو خلکو ته هم رسېږي. غزني د ایله به دا یې غوښتنه به دا وي چې خدای دې جنګونه په عموم کې په وطن کې زموږ په خاوره کې ورسېږي.
همدرد صاحب، اتمن تاسو او نورو ځوانانو سره به دا پوښتنه مطرح کېږي چې ولې اوس پاکستان پر افغانستان برید وکړ؟ تیرې پنجشنبه له ورځې راهیسې د دغه برید وروسته د طالبانو د حکومت د ځواکونو لخوا غچ اخیستونکي اقدامات هم پیل شوي دي. جګړه او نښتې دا څو ورځې کېږي چې روانې دي. اصلي عامل تاسو څه بولئ؟
دا خو په عموم کې ټولو ځوانانو ته، ټولو افغانانو ته ثابته شوې ده د تاریخ په اوږدو کې چې افغانستان د هغه مملکتونو یا هېوادونو د جملې څخه دی چې وخت کې په چا باندې تجاوز نه دی کړی. اکثریت وخت موږ او تاسو ډېر مثالونه لرو چې پاکستان نه یوازې دا چې په اوس کې په مخکې وختونو کې هم په افغانستان باندې ډېر ظالمانه، ډېر جبرانه بری کړی دي، بریدونه یې کړی دي، او حتی په بریدونو کې بری وخت کې زموږ ملکي خلک عوام وګړي په نښه شوي دي. دا هغه احساسات دي، هغه پیتونه دي چې د ځوانانو سره په پیتونو کې جمع کېږي، د ځوانانو په ذهنیتونو کې جمع کېږي چې پاکستان په هېڅ ډول هم نه غواړي چې افغانستان دی په آرام ډول پاتې شي. د افغانستان ولسونه، د افغانستان حکومتونه د دوی په آرام ډول سره ژوند وکړي، یا د افغانان د خوشحالۍ شیبې ولري. نو په دې سره افغانان خصوصا ولسونه ډیر په تشویش کې اچولې دي، ډیر خغلي دوی سخت احساسات را پرولې دي. شخصا څنګه وایم چې هغه ویډیو چې تور از مخکي مالې دې د دې په نګرار کې یو کور کې دریش کسان شهیدان کړل، دغه مشوم کورې دې دغه مشوم جړاګانې چې پاتې او د خپل مور د خپل والدینو د خپل خویندو او میاندو غوښتنه یې کوله، په ټول تاریخ کې زما په ذهن کې هغه پاتې زما د لپاره به یوه ډېره دردونکې نزغمونکې شیبه وي. دخل ته شیبې نه یوازې زه چې زه افغان یم یا مثلا زه ځوان یم، دغه د ټولو ځوانانو د ټولو د افغان ولسونو هغه پنځه په اصطلاح چې د دوی د زړه د درد څریکې دي. دخل ته حالاتو کې نو د افغان حکومت هم مجبوریږي چې دخل ته تیری په مقابل کې د داسې یو تجاوز په مقابل کې د خپلو ولسونو د خپلو خلکو په ننګه انتقامي بریدونه ترسره کړي.
مننه همدر صاحب د ننګرهار پوهنتون استاد مبارز، من تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. د همدر صاحب څرګندونې مو واورېدې، یو څه وضعیت تشریح کړ د پکتیا. که تاسو راته ووایئ چې اوس هلته ننګرهار کې وضعیت څه ډول دی، وروستیو څو ورځو کې خو د ډېرو زړه بوږنوونکو پیښو شاهدو دی. ننګرهار ولایت یو شمېر ولسوالۍ په تېره هغه چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې دي او څو ورځو راهیسې هم هلته سختې نښتې روانې وي.
سلامونه قدرمن نور سه تاسو ته، تاسو د خپلونه قدرمن ملمنو ته، او تاسو د رادیو له طریقه ټولو یو ډول ته سلامونه وړاندې کوم. لکه همدر څه چوولي پنګرار کوم د څور زو نه په دې خوا ته پاکستان دندې بمباري او توغندي راځي، په دې کې بل خصوص پنګرار کې دلته د بیسلو لسوالی پی خیادول شو چې د وی کورنۍ تر ولسو تنو خړو پورې پکې شهیدان او ژوبل شول. نو دغه سی په لنور ولسوالی څخه هم د مرګ ژوبلې خبرونه راځي، ویدل کیږي که نور هیڅ نه وي نو دغه د شپې لخوا بمباری او د ډزو غږونه دغه خلک نارامه کړي دي، او خلکو مروانی امنیت مرهم کرد.
بله زیرمن صاحب، لکه مخکې چې همدر صاحب هم یادونه وکړله، پاکستان د افغانستان په وړاندې له ډېرې مودې راهیسې سم سیاست مخته نه دی نیولی، او وای چې په دې باندې اوس د افغانستان اکثریت وګړي پودي، خو دغه وروستیو شخړو ته په پام دا لومړی ځل دی په تاریخ کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغسې شخړې رامنځته کیږي. څه فکر کوي پاکستان د څه شي په لټه کې دی؟
زوچه څومره فکر کوم څومره چې تاریخ خودل ده، پاکستان د خپل تشکیل نه راپدې خو د افغانستان سره خپل دښمنی پاللې ده، او لکه څنګه چې ښکارا ده وی خپل ګاول کې یو قوي او مستقل افغانستان نشي ځغملې. د دې هر ډول حکومت سره کاغذ ده ک مجاهدین او جمهوریت او هر ډول او وی سره خپل دښمنی پاللې ده، او وی په خلاف نور لمسولی دی او دلته د جګړې ور تازه ساتل ده. نو دا اوس چې د امارت د راتلو وروسته کوم نسبي امنیت راغلی دی، ښکار ده چې د افغانستان او افغانانو باندې لوري د دې نه بخامه خاویر لري چې دلته امارت په پرو باندې ولدريږي کوي نشي. او لبلی خوانه پاکستان تل په کمزور یوادونو کې نړۍ په نور یوادونو کې هم حتی او دلته په افغانستان کې د زور او ورو یوادونو پروژې اخیستې دي، نو ممکن د سفارې کې چې بیا به د کوم بل هیواد څخه د افغانستان دوراني او خصوص د زیربنا او د لمنځه وړلو پروژه اخیستې وي.
زیرمن صاحب لکلون کلون رئیس دغه تبلیغاتی جګړه روانه و په تیر کې دا ورسته یو چې باندې دولس زلته زیر شو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په موجودیت کې پر د حکومتونو او د اسلام آباد د کابل کې د واکمنانو او د اسلام آباد د چارواکو البته د حکومت ترمنځ اکثرا ناندری وی خو تر دې هدا پورې خبره د ټوپک او ماشه او د غرز د ټانکو ګولیو هغه ته نه ورسېدلې. اوس عملا د دوړو هیوادونو ترمنځ شخړې روانې دي. آیا د دې احتمال کې د چې د افغانستان د طالبان بیا واکمنې دو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې تر دغه حده پورې کړکېچنې شي؟
زما لپاره خو شخصا لکه مخکې مې چې یادونه وکړه دا کومه نوې خبره نه وه. سړی پیشبیني کولی شي چې پاکستان به تل لکه د تیر غوندې دلته د هر حکومت په خلاف باندې خپله دښمني پالي، نو د امارت په خلاف باندې هم د دوی د پارونکو عملونو او دښمنۍ پیشبیني کېدلی شو. بالخصوص دا چې اوس وخت کې څنګه جرأت وکړه او په دغه شکل باندې افغانستان باندې برید وکړه حوال د طریقه، نو په دې وروستیو کې د امریکې ولسمشر ټرمپ خپلو خبرو کې وویلې چې دغه خبرو نه داسې ښکارېدلی چې هغوی د پاکستان دغه چاره وستایله، نو د دې نه معلومېدل چې دا د هغوی په خوښه باندې دا کار کېږي. نو په مخ کې دا جرأت نه درلوده، بالخصوص جمهوریت په دوره کې چې د امریکې سره د نړیوالو سره د افغانستان اړیکې ښې وې هغه وخت جرأت نه شو کولای، نو اوس یې ډېره ښه موقع ده چې افغانستان یې په کمزوري حالت کې ولیده او زورور هم تر څنګ ولاړ ده.
بلې زیرمن صاحب مننه هم در صاحب تاسو ته درځو. خو مخکې دې چې بیا هم د بحث دوام ورکړو، د واوریدونکو نظر به واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه یو بعد د سلام. د پاکستان او افغانستان جګړه لا اوس هم روانه ده، ټول سرحداتو کې جنگ دی. پاکستان ظالم حکومت افغانستان کې ټول ملکی کورونه پناه کړی دي چې هدف یې زیاتره ماشومان او سرسری دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه متلاده هلمند در سره یم. موږ د سم او ناسم خبر پر په دغه کو چې سم خبر دی یو باوري سرچینې د خولې څخه تاییدو لکه بی بی سی یا ازادي، بل داسې جلي خبرونه ډېر دي چې هغه موږ ته قدر وړ نه دي. او موږ د پاکستان پر وړاندې جګړې ته اماده یو، اماده وو انشاءالله په زور د الله.
هم در سبد ازادي رادیو دی دوه اوریدونکو نظرونه مو اوریدل چې مخته البته د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې لري په دې اړه ایخیو پریخیو. دلته خبره بیا هم لکه څنګه چې مخکې ما په مقدمه کې ویل، په دغسې حالاتو کې اکثرا هغه معلومات چې چارواکي خبروي که په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي، هغه د خپلو پالیسیو سره مطابق تر ډیر حده پورې هغه له رسنیو سره شریکوي. د تاسو لپاره آیا دا ګرانه نه ده چې پوه شئ چې کوم معلومات درستی سم دي او کوم معلومات ناسم دي؟ څه ډول له کومو لارو کیدای شي چې پوه شئ چې په دغو هغه کره معلومات په څه ډول کیدای شي چې یو ځوان یا نور د افغانستان وګړي ترلاسه کړي په دغه نننی وضعیت کې؟
دا خو لکه رښتیا ده چې زموږ د توره همون کېدېدلوپوره معلومات معلوم د سوشلټي یا مطلب دی په باندې خپل برداشت دي خو دې ته څنګه مصر له کومه ولسی خلک ولسی خلک یا ټولنی خلک په صحافت کې په ټینو کې د ولسی خلکو څنګه د خارجي روابط ډیر دي خصوصا ځوانانو سره نو د ځوانانو د ادرسونو هم چې په غاښینه کې نشتی یا مثلا د عمل کې کارونه کورونه دي دې لارې هم موږ پیدل شو چې مثلا موږ په کومه طرفات وخت یا مثلا مقدر طرف ته کومه طرفات وخت دي خو لله الحمد وایم چې څومره چې هغه موږ باور دی څومره چې هغه موږ فکر رسي یا څومره چې موږ معلومات دي چې هغه دولت رسمي درسونه علاوه نو ته معلومات دا دي چې موږ افغان حکومت هیڅ سره چې له جګړه کې ډېر خرووند دی ډېر تلفات موږ نه لرو دښمن ته مو ډېر تلفات راولې دي دا زه څومره فکر چې کوم یوازې یوازې بو موږ د افغانانو تاریخ یا مثلا د دې مظلومیت یا به د ظلم په مقابل کې د الله ملکیاوي چار وخت د داسې حالاتو کې علاقه کم دي مظلوم ملکه ده ځکه موږ افغانان متجاوز خلک نه یو چې موږ په تاوت چا باندې تجاوز کړی دی یا موږ چا باندې ظلم کړی دی موږ د خپل ځوان باندې چې موږ پاکستان سره دی د ظلم په مقابل کې هغه مشروع حق چې د دفاع حق دی یا مثلا د انتقام حق دی دې نه موږ استفاده کړې ده الحمدلله الحمد موږ ډېره قربانۍ ته پرستنه یو چې یا مثلا په عمل کې موږ نه لرو
مننه هم درڅ یو اوریدونکو را ته لیکلی پیغام پریخی وای چې زه محمد نبی يم د کندهار ولایت د سپین بولډک اوسیدونکو یو د دې خاورې یو ځوان دی وای چې دا خبرې واز زمان نه دی بلکې د ډیرو ځوانانو ګډ احساس دی وای چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانې شخړې واز سیاسي موضوع نه ده دا د میندو د اوښکو د ماشومانو د ویرې او د خلکو د اقتصادي ستونزو کیسه ده کله چې سرحد تړل کیږي د خلکو روزي درملنه او تعلیم اغیزمن کیږي او کورنۍ له سخت فشار سره مخ کیږي موږ ځوانان په داسې زمانه کې وای ژوند کوو چې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر معلومات خپریږي خو هر خبر حقیقت نه وي زموږ مسؤلیت دا دی چې د احساساتو پر ځای د تحقیق او عقل لار خپله کړو او باوري سرچینې تعقیب کړو د غراز لیکلی چې سربیره پر دې د سیمې لوی شخړې لکه د ایران او امریکا ترنګلتیاوې هم زموږ پر اقتصاد او راتلونکي اغیز لري کله چې لوی قدرتونه شخړه کوي تاوان کوچني هیوادونه ویني زیرمن صاحب د محمد نبی خبرې تر ډیره رښتیا هم دي چې هر چیرې چې د ټوپک غږ اورېدل کیږي ورسره هر له هر پلاوه پر خلکو اغیز شیندي خو که هم دغه خبره تر اوسه لکه مخکې همدر صاحب هم پیرانا واچول چې په داسې یو شرایطو کې د سمو او ناسمو معلوماتو توپیر څه ډول کیدای شي او کوم لارونه کیدای شي چې ډیر احساساتي برخورد ونه شي موږ تاسو پوهیږو چې کله د موضوع د دوه هیوادونه وي کله چې د ملي ګټو موضوع مطرح کیږي کله چې د تعرض یا تیری موضوع مطرح کیږي افغانان ډیر احساساتي دي او په څه ډول کیدای شي چې دغه احساسات هم کنټرول شي او معقول لار خپل شي او هم د شخړو یا د نښتو په اړه هغه معلومات خپریږي خپل خلک هغه درست او سم معلومات له غلط او ناسم معلومات څخه تر ډیره خایي پروپاګاندا یا تبلیغ بنول لري هغه سره توپیر کی یا چاند کی
لکه تاسو چې اشاره وکړل دغه ورور چې قندار ته پیغام پرېښو په دغه سي مواردو کې لکه اوس چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په پوله یا د پوله نه ورغی خو نه ست روان دي نو د همال ور سره تبلیغاتي جګړه هم ګرمه ده او بل خصوص د نورو وختونو سره په توپیر د جګړه کې څومره چې زه شاهد یم د مصنوعي ذکاوت ډیره زیاته استفاده وشوله په ټولنیزو شبکو کې او نو په دا ځل کې چې د خصوص زموږ په ټولنه کې د پوهې کچه ټیټه ده او لکه تاسو چې ویل ځوانان احساساتي دي نو بدون د دې نه چې پاغه باندې غوړو فکر وکړي معلومات تحلیل کړي پاغی باندی اعتماد وکړو. نو زه فکر کوم چې د معلوماتو دپاره یوازې د سیمې د خلکو معلوماتو ته ترجیح ورکول پکار دي، په هغې باندې اعتماد پکار دی، او بل د مسؤولو ارګانونو معلوماتو ته ترجیح ورکول پکار دي. او له هغې ورخوا نه هر مثبت خبر او نه هر منفي خبر پرته له دې چې هغه تحلیل شي، په هغې کې غور و فکر وشي، منلی نه دي پکار. او د جعلي خبرونو دپاره بالخصوص په دې ټولنیزو شبکو کې چې کوم خبرونه معلومات ښکته پورته کېږي، د هغې دپاره ځینې ویبسایټونه پیدا کېږي چې کېدلی شي سړی پرې د معلومات چک کړي. دلته په ننګرهار کې د دغې ناسمو معلوماتو له امله متاسفانه یو همدري ننګرهار یو ملکي او یو بېګنا استوګن د پیلوټ په نامو باندې عامو خلکو نیولی و. خوشبختانه هغه بیا امنیتي ارګانونو د خلکو له منځه وویسته. نو هماغه وخت چې ما د دې شخصا ما په دې اړه ځینې معلومات کتل، نو پوهېدلم چې دغه معلومات درست نه دي. نو د دې پېښې نه داسې معلومېدله چې که چېرته دغه شخص د کوم چې د پیلوټ مناوو باندې نیول شوی و که مسؤول ارګانونو نه وای نیولی، نو د دې ویره وه چې هغه د شهیدی فرخوندې غوندې پرته له دې چې د معلوماتو تحقیق شوی وي، هغه به خلکو خدای مکړه په واولو ډبولو باندې وژلی وای.
تاسو د ښې موضوع یادونه وکړه. دا همغه وخت چې وویل شول چې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځواکونو یوه پاکستاني الوتکه نسکوره کړې ده.
دقیقه نو همغه وخت چې ویلې چې الوتکه نسکوره شوې ده.
بله، د همدغه چې تاسو ویلې چې په ټولنیزو رسنیو کې په تیره بیا د مصنوعي ځیرکتیا په مټ ډیر جعلي نادرست خبرونه یا ویډیوګانې مثلا خپریږي، د ځوانانو لپاره بیا هم بحث دی چون ځوانانو دی پر دې باندې به ډیر تمرکز وکړو چې که چیرې دوی دغه ویډیوګانې ویني یا دغسې محتوا چې شک پې کوي، آیا لازمه ده چې دوی له نورو سره شریک کړي؟ او کله چې کله دغسې معلومات بیا هغه غلط راوځي، دا خو د خپله د دوی د حیثیت او اعتبار لپاره هم درسته نه ده. په ټولنیزو شبکو کې دوی د ځان لپاره یو شخصیت جوړ کړی، یو څوک دی چې مثلا اکثرا خپل ملګري لري، خپل فالووران لري. آیا دا که څو ځلې مثلا همداسې ناسم نادرست معلومات خپاره کړي، خو د خپله د اعتبار ته هم زیان رسوي که څنګه؟
نو هر ډول معلومات چې موږ ته رسیږي هغې باندې غور کول پکار وي، او بالخصوص د نورو خلکو ته په انتقال کې سړی باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه دغه معلومات چې له یو شخص نه بل ته انتقالېږي دا په خپل حال باندې نه پاتې کېږي. نو چې بیا درېیم څلورم پنځم لاس ته ځي، نو په هغې کې دومره تغییر راغلی چې هغه اصل خبرې سره بیخي تطابق نه کېږي.
مننه همدر صاحب. تاسو څه پکې وایې؟ دغه یو ښکاره بېلګه وه چې کېدای شي دغسې ناسم معلومات د خلکو ژوند هم له خطر سره مخامخ کړي.
داسې مسایل حرکت ده چې استاد ورته اشاره وکړه چې رښتیا زموږ په ټولنه کې عام شوي هم دي. اوس چې څراک ووایم چې نننی وخت کې ځوانان د یو لایک د یو کمنټ د اخیستو لپاره د خلکو حیثیت هم د خاورو سره خاورې کوي، هغه مسایل هم خپروي. ډېر کم به داسې ځوانانو یاد کړم چې دوی فقط یادېدلی شي چې یو څوک ووایي چې مثلا احمد دغه پوسټ کړی و، داسې مسله شوي د هغه که حقیقت لري که یې نه لري، فقط د یو نوم ورسره یادېدلی شي. په مقابل کښې دوی سره هغه اساسي حیثیت چې د انسان دی هغه هغې ته پام نه کوي. مثلا که زه یو څه داسې څه خپروم چې هغه د رښتینی نه وي، دروغ وي، یا مثلا حقیقت نه وي، دا زما د حیثیت سره، زما د شان سره څومره منفي تاثیر به زما په شخصیت باندې ولري. که زه ووایم هغه یو څو ورځې د دغه جګړې په جریان کې یو څو کسان چې دوی دخل کړي معلومات خپرول چې هغه به حقیقت نه و، مثلا زما په جسمیت نه یا مثلا د خلکو په جسمیت نه به یې دا تاثیر لرلو، ما انپرین کړي دي د خپلې موضوع د لیست نه ایستلي دي. یعنې دا معنی چې ما ته د دوی شخصیت چې مخکې د منلو وروسته پرې منلو ور نه دی. دا معنی چې مثلا مونږ اکثریت ځوانان چې د دې خاطر چې دغه د رسنیو وسله هم دی چې دقت باید د سرعت قرباني نه شي. خصوصا ځوانان ډېری وخت هغه دقت د سرعت قرباني کوي، چې په دغسې دقت په قربانۍ سره ما ذهنیت هم خرابېږي، د کسانو دغسې مسایل خپروي، د هغوی شخصیت هم د سوال لاندې راځي. او په څنګ کې په ټولنه کې یو غلط فکر یا مثلا داسې یو تشویشي فکر، یو فکري زجر هم خپرېږي د خلکو لپاره، یو په اصطلاح کې فکري شکنجه پرې ورکولی کېږي. نو دغسې مسایلو کې ما د ځوانانو نه هیله غوښتنه دا ده چې موږ تاسو باید خپل مسؤلیتونه او خپل خلاصیتونه باید وپېژنو. هغه کار چې زموږ سره تړاو نه لري یا مثلا زموږ ورسره اړیکه نه وي، په هغه کې باید ذاتي تدخل باید ونه کړو، چې دا یو نوه وظیفوي تدخل بللی کېږي. که موږ د رسنیو مسایل خپله د رسنیو ملګرو ته پرېږدو یا مثلا د دولت مسؤلینو ته پرېږدو، او کله چې دوی دغه مسایل ښکاره کړل هغه خاصیتي یا هغه چې مثلا شک نه وي، چې هغه مسایل وي چې موږ په هغې باندې باور ولرو، چې په دې وه کې دروغ فریب یا مثلا داسې څه نشته چې زما د خلکو د غولونې سبب وګرځي، که موږ یې خپره کړو بیا به د دولت سره یا مثلا د خپل هغه د ځوانۍ یو مسؤلیت به موږ هم ادا کړی وي. ځکه په دې معنی چې موږ ډېر وخت دغه خبره کوو چې مسؤلیت یوازې د دولتي مسؤلینو د وطن په برخه کې نه ده، ځوانان هم مسؤلیت لري. موږ هم رښتیا د مسؤلیت هم لرو، د وطن دپاره د خاورې دپاره به کار هم کوو، خو داسې کار نه چې دوه فیصده وطن ته خیر رسوو او اته نوي فیصده ټولنې ته، نظام ته، خپل باور ته ضرر رسوو.
ډېره زیاته مننه بلې قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیزه خپرونه اوري. د خبرونه کې مو ځوان فعال رشید الله همدرد او د رسنیو فعال البته او د ننګرهار پوهنتون استاد مبارز زیر منتبلنه ورکړې په خبرونه کې تر اوسه پورې را سره ګډون کړی. دغه راز مو له ځوان فعال نقیب الله زلان سره هم مخکې خبرې کړې وې. زموږ تخنیکي همکار هڅه وکړه چې ورسره تماس ټینګ کړو، خو تر اوسه پورې نه یو بریالی شوي. بیا به هم هڅه وکړو چې ښاغلی زلان هم دې خبرونې ته راوبولو، خو خبرونه دوام لري. د یو اورېدونکي غږ به په ګډه واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله دې وکړي ټول رات روغ جوړې. د موږ دغه یو خبره د تاسو چې په دې کابل اډې کلو اردو باندې چې بیګا شاوخوا لس لس نیمې د پاکستان د خوانه دغلته بمونه واچول شو یا ډرون وشو، په دغه ډرون کې دلته چې کومه چاودنه وشو دی کې څه تاوان یې ورسوو، څه شی وکړه، دغلته څومره نفران یا په شهادت ورسېد، هغوی ته څومره تاوان ورسو. او بل دا چې هلته په پاکستان کې اسلام آباد کې هم څه دماکې شوي دي، د چې کومې رسانۍ وایي چې دا دماکې شوي دي هلته، دا چې دا نورې زړې ټولې زړې رخلي څه دماکې چې هغه بیرته ټي ټي پي کړي دي، هغه څو دانې رښتیا دي.
د یو اوریدونکو نظر مو واورید. دغه راز د ازادي راډیو یو شمېر نور اوریدونکو هم خپل لیکلي پیغامونه راستولې دي. حبیب احمد سبحانی له هلمند لیکلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو نښتو په اړه موږ ته کوم معلومات رسیږي؟ زموږ په اند جګړه د پاکستان له لوري پیل شوې او ړندې بمباري د افغان ملکي وګړو په وړاندې ترسره کیږي، چې له امله ولس له سخت تشویش او زیان سره مخ شوی. له بلې خوا دی وایي چې افغان ځواکونه هم د خپل ولس د دفاع او غچ اخیستو لپاره ملاتړلی، نو په داسې حالت کې د جګړې درېدل اسانه نه ښکاري. سبحانی بیا لیکلي چې موږ پاکستان ته دا پیغام لرو چې که جګړه تاسې پیل کړې د پای ته رسولو مسؤلیت هم ستاسې دی، ځکه جګړه هیڅ لوري ته ګټه نه لري. دا مهال دواړه خواوې له درنو زیانونو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوند لومړنیو توکو بیې د لوړېدو په حال کې دي. زیرمن صاحب د دغه شخړو نښتو درون بار هم ولس په غاړه اخلي. تر اوسه پورې چې هغه راپورونه خپاره شوي دي ډېر ملکی وګړي که دې خوا دي که د ډیورن کرښې ها خوا دي د دغې جګړې قرباني شوي دي. پر ولس د دغې جګړې ولس چې له مخکې هم ډېر ځورېدلی دی افغانستان له څباندې څلور لسیزو راهیسې د جګړو په ډګر بدل شوی یو هیواد و په دې وروستیو کې چې نوی له جګړو راوتلی او نسبي سوله په افغانستان کې ټینګه شوې ده خلکو یو څه سا ایستلې وه. د افغانستان له هر ګوټ نه په ازادانه توګه خلک له یوې سیمې بلې سیمې ته تلل که څه هم اقتصادي وضعیت خراب و خو بیا هم د امنیت له پلوه چې د دوی هغه ستره هیله وه په تېر جمهوري نظام کې هغه هیله پر ځای شوې وه. اوس دغو جګړو بیا هم وضعیت خراب کړی دی. دغه که چېرې په همداسې دوام وکړي فکر کوي چې تر ډیره بیا به هم قربانیان اصلي قربانیان به ولس وي کنه؟
بلې نوري صاحب، د هیوادونو ترمنځ په جنګ جګړو او دغسې نښتو کې ډېر زیان هماغه عام او بې وسه خلک ګالي. د افغانستان او د پاکستان د ترمنز په دغه نښتو او نارامۍ کې ډېر زیان ولسونو ته رسېدلی دی، سوداګرو ته رسېدلی دی او بالخصوص دغه افغانانو ته که په دې غاړه کې دي که په هغې غاړه کې دي. افغان کډوال چې اغی غاړه دی ارکلم چې د افغانستان د کی د پاکستان سره خرابې کی د پاکستان حکومت د زور حالت د دیوسه او مظلوم افغانان اخلي. نو لکه مې ورځ چې نارامۍ زیاتې شوې دي هلته په افغان کډوالو باندې د پاکستان د حکومت فشار ډېر شوی دی، کورنۍ په زور له هېواد راویستل کېږي یا ویستلو ته اړ کېږي، په داسې حال کې چې لار هم تړل شوې ده، زندانونو ته اچول کېږي. د ډېرو بدو پېښو راپورونه له هغې ځایه راځي چې ډېر بد چلند کېږي هلته د میشتو افغان کډوالو سره. له بلې خوا نه د دغې نارامیو له امله د پاکستان سره په داسې حال کې چې افغانستان په وچه کې ایسار هېواد دی، یوازې د نورو هېوادونو له پولو خپلې اړتیاوې رفع کوي. د دغې نارامیو له امله پولې تړل شوي دي، د لکه تاسو چې وویل د لومړنیو توکو بیې لوړې شوي دي، سوداګرو ته دې غاړه او هغې غاړه ملیونونو ډالر زیان رسېدلی دی. بالخصوص افغان غاړه ته چې موده مخکې د تازه میوې دې غاړه پاتې شوې او له کاره ولوېدلې هغې غاړه لا نډې. او له بلې خوا نه عمارت هم چې خپله د اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده، کله چې د پاکستان سره اړیکې خرابه شوي دي نو ښکاره ده چې د دوی توجه هغلته ځي او نشي کولی چې عامو خلکو ته خدمات په هغه شکل رایه کړي چې څنګه پکار وي.
بله مننه ازیرمن صاحب، تاسو د کارموندنې د یو مرکز مسؤول هم یاست. ځوانان په افغانستان کې تر ډېره بیکاره دي، دوی اکثرا چې لوړې زده کړې هم کړې دي خو هغه وضعیت په پام سره چې اوس پر افغانستان حاکم دی کاري فرصتونه ډېر کم دي. که چیرې دغه شخړې په همدې شکل باندې دوام وکړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ یا جګړه له دې پراخه شي، فکر نه کوئ چې دا به د په تېره بیا د ځوانانو لپاره ډېره سخته وي؟
دقیقا نوری صاحب، بالخصوص د افغانستان په هغه ولایتونو کې چې د پاکستان سره په پوله باندې پراته دي، نو په دغه هېوادونو کې د خلکو اقتصاد د اقتصاد ګټه برخه په مده راکړ ورکړه ولاړه ده. نو کله چې د دې وادونو سره پولي تړل کیږي یا په پوله باندې نارامي کار ده چې د دې اقتصاد اغېزمنېږي.
بله مننه همدر صاحب. تیر ځل چې کله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو شدت وموند وروسته له هغه چې پاکستان د افغانستان په څو ښارونو کې بمباري وکړه او طالبانو هم حکومت غچ اخیستونکو حملو ته مخه کړله، د سیمې هیوادونو ډیر ژر هڅې پیل کړلې چې دغه د دوی ترمنځ جګړه ودروي. په څو ورځو کې بلاخره دغه جګړه ودرېدله. اوس یو اوریدون که هم دا موضوع را برسیده کرده، داولم عبدالله عابد لزابل د شاجوی اولسوالی چخه ویلی چه افغانستان و پاکستان ترمنز جگره ناوری پایل لری د سیمه هیوادونه باید جر تر جره پا دی حکله د سول گامونه و اخلی او د مذاکراتو لپاره منزگری تو بکری. آیا د سیمه هیوادونه تاسو فکر کوئ چې تر اوسه پورې د دغه جګړې د درولو لپاره کوم اقدامات کړي او کوم هیواد ته سترګې ور اوړي؟ که ایران مخکې ویلو ایران خپله په جنگ کې اوس ښکیل دی، دغه راز نورو هیوادونو چې هغه قطر و هم په خپله تر بریدونو لاندې دی، کوم بل هیواد ته سترګې ور اوړي؟ چین یو بې طرفه سیاست غوره کړی دی، هغه ظاهرن دومره ډیر لیواله نه دی چې په داسې مسایلو کې ځان ډیر ښکیل کی. سعودي عربستان چې د افغانستان او د پاکستاني چارواکو د پلاو قربتوب کړی و هغه هم تر جګړې لاندې دی. داسې کوم هیواد بل شته؟
په دې
مورد
خو
هغه څه
وویل چې کوم هیوادونو ته پکار ده چې مستندوی دغه برخه کې د خپل د ګوندیتوب خاطر باید دوی خپل مسؤلیت ادا کړي. لکه تیر کې د خپلو کتابو ته د اشاره وکړه، قطر او مثلا عربي هیوادونه وو چې په دې برخه کې به ډېر څه کول، او د موږ د اوربند لپاره یا اسلام د موږ د منځګړیتوب لپاره به کار کول. هغې بدبختانه به ووایم چې سیستم خپله په جنګ کې ښکیل دي. خو بله برخه چې موږ تاسوکرڅنګ هغه دا ده چې موږ هیوادمثلا لکه تاجکستان دی، ازبکستان دی، تاجکستان دی، دغه هیوادونه هم زموږ د اسیا د برخې هیوادونه دي. دوی هم کولی شي په دې کښې معنا وغواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د څنګ د ودرولو دپاره منځګړیتوب وکړي، یعنې تر څنګه پورتیا چې اسلامي هېواد دی دوی هم کولی شي چې دغې برخه کې هغه په رښتینی معنا په ایماندارۍ سره خپل مسؤلیت ادا کړي. دغه دوه هېوادونو ګاونډي هېوادونو چې دواړه لوري ته یې نه یوازې حکومتونو ته یې په لوړه بیه دغه جنګ تمامېږي، تر څنګ ولسونو دپاره په ډېره لوړه بیه دغه جنګ تمامېږي. نه یوازې دا چې دوی به ځاني قربانۍ ورکوي، ولسونه هم مالي قربانۍ ورکوي، حتی د دې تر څنګ په فکري ډول په ذهني ډول دوی ډېر سختې کنګل کېږي. او جنګ خو په عموم کې د هېڅ ملک د هېڅ کس د هېڅ انسان خو ګټه نه دی. او جنګ په هېڅ صورت سره د حل لاره نه شي کېدلی. هغه زما هیله به هم دا وي چې هغه ګاونډي هېوادونه د دې برخه کې لپاره مخ ور وړي، یا مثلا دوی مسؤلیت کېږي، دوی باید د دغې منځګړیتوب وکړي. که په عموم کې ووایم چې په افغانانو باندې او خصوصا په اسلامي امارت باندې دغه داسې یوه جګړه ده چې پرې تپل شوې ده. د زموږ یو متل دی چې د پېښې تېښته نشته، که نه که یو څوک په خپل کور کښې نتیجه دي، په خپل کور کښې دي ملکي وګړي په نښه کوي، ملکیان وژني، په لسګونو کسان وژني، نو هغه خپل مسؤلیت خپل انسان ته خپل میدان هم دغه اجازه نه ورکوي چې سړی دې خاموشه شي، ظلم باندې دې خاموشه شي. خو موږ بیا هم وایو چې جنګ په عموم کښې د دواړو هېوادونو په ګټه نه دی. باید د سولې خبرو لارې، دغه د سیاسي ډیپلوماسۍ د لارې هغه مشکلات هغه ستونزې چې زموږ د دې دواړو هېوادونو ترمنځ دي په ډیپلوماټیک ډول خلکو ته.
مننه هم در سب زیرمن سب مخکې دی چې ستاسو نظر په دې اړه واخلم. د ازادي راډیو بل اوریدونکي له اورزګان ولایت چارچینو له ولسوالۍ څخه ملا میراجان محسن هم لیکلی دی چې زما نظر دا دی چې د افغانستان او پاکستان د جنگ په اړه البته چې باید دا دواړه اسلامي هیوادونه دي باید جګړه بس کړي، ځکه چې دا دوی لپاره ښه نه ده. دوی باید د خبرو یا د میز له لارې شخړې پای ته ورسوي. دواړه اسلامي ورونه هیوادونه دي، مشکلات باید د خبرو له لارې حل کړي. د طالبان د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې هم په کابل کې په خبری کانفرنس کې بیا هم وویل چې دوی غواړي چې دغه شخړه چې رامنځته شوې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه د خبرو له لارې هواره کړي، خو مقابل لوري داسې بریښي چې ډېر خبرو ته لیواله نه دی. ولې؟ وایي چې ډېر ویل کېږي چې دا دواړه اسلامي هیوادونه دي، افغانستان او پاکستان. مخکې همدرد صاحب په دې اړه نظر ورک او دغه راز د ازادي راډیو اوریدونکو هم همدغه موضوع رابرسېره کړې وه چې دواړو ته پکار ده چې باید د خبرو او د خبرو اترو لارې دغه شخړې پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد هم څو ورځې مخکې په کابل کې په خبری کانفرنس کې وویل چې دوی بیا هم چمتو دي چې له پاکستان سره شخړې د خبرو لارې هوارې کړي، خو د مقابل لوري ډېر زیاته لیوالتیا نشته د خبرو لپاره. داسې بریښي.
ما مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې پاکستان دا ځل ډېر په جرأت سره او په سپین سترګۍ سره د افغانستان په خلاف جنگ ته ملا تړلې ده. نو په داسې یو حالت کې ملګرو ملتونو ته، ملت شورا ته، د نړۍ پیاوړو هیوادونو ته هغوی ته پکار ده چې په دغه دې مسئله کې مداخله وکړي او پاکستان د خپل ظالمانه عمل څخه لاس اخیستلو ته اړ باسي. بالخصوص په دې وروستیو کې داسې خبرونه واورېدل شول چې سعودي عربستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جوړجاړي کوشش کوي. همدې سعودي عربستان په هلو ځلو باندې د پاکستان یرغمل درې پوځیان ورخوشي شول. نو سعودي او قطر چې په دغسې مواردو کې تل د هیوادونو ترمنځ منځګړتوب کړی دی، له هغوی نه تمه کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منګړي رول ولوبوي او دغې جنګ جګړو ته د پای ټکی کېږدي.
مننه زیرمن صاحب. د یو بل اوریدونکو غږ، د څو دوه اوریدونکو غږونه به واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه دي. هیله احترامات وړاندې کوم. زه احمد تکل د میدوردګ ولایت څخه در سره د واتس اپ له طریقې پیغام درته پریښی دی. نو دغه مورید باندې به زه دومره وایم چې دغه جګړې چې کومې اوسنۍ تحولات په نړۍ کې راغلي دي، نو خو یې تقریبا چا خبره داسې کړي یو چې ټول پکر او سوچم په دغو جګړو او په دغو تحولاتو کې تقریبا چې حتی د کتاب لوستلو او د نورو ژوند چارو نه حتی محروم کړي. نو الله تعالی دې وکړي چې دغه اوسنی تحولات د افغانستان په تاوان باندې، بلکې د ټول نړۍ په تاوان باندې نشي. نو دغه تحولات چې کوم دي، دغه تقریبا تر ډېره حده پورې د افغانستان په تاوان باندې دي. نو الله تعالی دې وکړي چې دغه بل شوی اور بیرته زر تر زره ودرېږي او نور دغه جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي، ځکه جګړه چې ده د حسن لغیره ده. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول تاسو ته سلام وړاندې کوم، تاسو ټولو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم، بیا وروسته ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. پیلن چې موږ دغه ته معلومات ترلاسه کوو د جګړې په اړه، د پاکستان او د افغانستان په اړه چې معلومات ترلاسه کوو، هغه موږ د ځینې وخت د واټساپ له لارې، د چینلو له لارې ترلاسه کوو. خاصا بیا د سیسو د چینل څخه ډېر موږ ته معلومات راځي، او د راډیو د لارې موږ د ازادي راډیو څخه او د بي بي سي راډیو څخه ډېر معلومات ترلاسه کوو، او خاصا د ازادي راډیو څخه موږ ډېر معلومات ترلاسه کوو. او پر موږ پر ژوند باندې ډېرې اغېزې اچولې دي، چې ځینې د دغه پاکستان د لارې د بندېدو د لاسه، یا که پاکستان څخه چیرې یو شی راوړي، نو دوی که څه هم پاکستان څخه یو شی راوړي، خو بیا هم زموږ هیوادوالو پر موږ باندې نور شیان چې هغه د نورو هیوادو سره راوړي، هغه هم پر موږ باندې ګران کړي دي. او بیا بېسارې بلوډې سوي دي، چې که غوړي دي که داسې نور شیان دي، بېسارې بلوډې سوي به یې. او د طالبانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دغه به یې کنټرول کړي. او پیلن اوس خو لارې بندې دي، د دغه کباله پر موږ باندې ډېرې سختۍ راغلي دي. موږ د طالبان حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې ژر تر ژره دې بازار کې څېړنه وکړي، او دغه بیې دې راکښته کړي سره.
د ازادي راډیو دوه اوریدونکو چې غږونه مو واورېدل، هم تر څه د دواړو اوریدونکو غږونه مو واورېدل، بیا هم همدغه وایي چې د ازادي راډیو په شمول ځینو نورو رسنیو نه د دغې جګړې په اړه معلومات ترلاسه کوي. په افغانستان کې ډېرې رسنۍ په تېر د جمهوریت په وخت کې راوټوکېدلې، خو تقریبا په دا وروستیو باندې څلورو کلونو کې ډېرې خپلواکې رسنۍ د ځینو مشکلاتو له امله بندې شولې. په افغانستان کې تر یو حده پورې په رسنیو باندې محدودیتونه لګول شوي، البته ورځ تر بلې هم ډېر شوي دي. خپلواکو رسنیو رول په تیر جمهوریت کې ډیر واضح بربند و، خو اوس تر ډیره لکه څنګه چې مخکې تاسو هم یادونه وکړله، معلومات ته لاسرسی اصلي یا کره معلومات ته لاسرسی ستونزمن شوی دی. په دغسې حالاتو کې یو ځوان ته څه کول پکار دي، او بل دا چې که دا باسر راونغړو نن نړۍ ته که سړی ګوري په احساساتو باندې هم نه کېږي، باید د ولسونو هغه سطح د پوهې سطح ډېره باید لوړه وي. ځوانان په دې برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي، راتلونکي په ځوانانو پورې تړلې ده. څه ډول باندې پوهېده ځان کولی شي چې پوکي چې افغانستان څه ډول موقعیت لري، په کومه جغرافیه کې دی، څه ډول هیوادونو سره اړیکې لري، په کوم وضعیت کې دی، او څه ورته پکار دي، یعنی تر څو پورې خپل از ځان پوکي چې دای هم د دې هیواد یو وګړی دی، او کولی شي چې په راتلونکي کې د دې هیواد د راتلونکي د آبادۍ سمسورتیا په برخه کې رول ولوبوي، او دغسې د نورو هیوادونو چې هر هیواد د خپلو ملي ګټو د لپاره کار کوي، دوی هم وکولی شي چې د خپلو ملي ګټو لپاره کار وکړي.
په دې مورد لکه د مخکې منظرو نظرونه ما اوریدل، رښتیا دو حوال به دې پوښتنې ته راشي چې رسنۍ څومره مهم رول لوبولی شي، یا مثلا رسنۍ څومره مسؤلیت لري کړی دی. په افغانستان کې حکومت ته څه کول پکار دي چې رسنۍ په څه ډول برخورد وکړي؟ پوښتنې خو عمارت سره د رسنۍ د پوره واضح طرزالعمل جوړ شوی دی، چې د هغې طرزالعمل په چوکاټ کې رسنۍ باید فعالیت وکړي. هغه کوم اسلامي، فرهنګي، کلتوري نظرګتونه، ارزښتونه په پام سره باید رسنۍ د پوره سمه اجازه هم ورکړی شي. رسنۍ باید د هغې په چوکاټ کې فعالیتونه هم وکړي، ځکه معلومات یا مثلا داسې مسایلو خپرول، نشرول د رسنیو مسؤلیت کېږي. ولسونو غوږونو ته، د ولسونو ذهنونو او فکرونو ته، د ټولو لارو څخه بهترینه لاره یې همدغه رسنۍ دي، چې په عامه ذهنیت په مثبت طرف ته سوق کولو سره ډېر مثبت تاثیر کولی شي، یا خصوصا ځوانانو دپاره. په دې برخه کې په کور همدا دو چې دوی هغه د وطن دوستۍ په نوم چې موږ اوسو شعار ورکو، د انسان دوستۍ په نوم چې موږ شعار ورکو، چې موږ د خپل وطن سره د مینې شعار ورکو، هغه باید یوازې په دې نه وي چې موږ خبرو کې دا یو چې موږ د وطن لپاره خدمت کوو، موږ د خور لپاره خدمت کوو، موږ د خلکو سره مینه لرو، نه یوازې یوازې په خبرو سره موږ چې نشو کړی ډېرې خبرې ګوره چې موږ په عمل کې یا مثلا په خولۍ بیانوو د عمل جمع میرو غوندو موږ اوسي په تورو کې مهمه ده راي دا چې اول باید ځنونه ورسو، ځنونه لپاره معلومات ترلاسه کړو، څو نور لپاره د وطن په مورد نه، د خپلې خورې په مورد نه یو ډېر ښه فکر وکړای شو. که موږ خپل معلومات ونه لرو، موږ خپل آګانه وو، موږ خپل نوی کړي، ځکه مشهور یوه خبره چې ډېرې موته خوند ورکوي، چې خبرې ډېرې چا په خوله کې ډېرې خوند کوي، چې هغه کس هغه صفتونه په خپل ژوند کې خپله ولري. که زه کله د وطن دوستۍ خبره کوم، زه وطن ته د کور خبره کوم، هغه وخت به دا خبره ډېر خوند وکړي چې موږ په عمل کې وطن دپاره خلکو دپاره کور
کړو.
زه په دې نه پوهېږم چې وطن دپاره خلکو دپاره خدمت په کوم معیار نه وي، په کوم طرز نه کېږي، نو هغه مو خبرې، هغه مو فکر بیا په خلکو کې هم نشي تطبیق کېدلی. ځوانانو دپاره په کور دادو چې دوی د عباسیاتو په ځای نه په اساسي مسایلو باندې باید کور وکړي. پوس کې چې زه څومره ځوانانو پېژنم یا وینم، دوی اکثریت وخت میډیا ته ویر کړی دی، مثلا فیسبوک ته، ټیک ټاک ته، هغه فیسبوک نه، ټیک ټاک، ټیک ټاک نه، ټویټر نه هغه استفاده چې د پوهې د ترلاسه کولو دپاره کېږي. شخصا ډېرو ځوانانو نه ده کړي، د دې خاطر میډیا نن سبا کې میډیا دور دی، د میډیا څخه ډېره زده کړه کېدلی شي، ډېره پوهه کېدلی شي، ډېر هغه چې د میډیا د لارې کېدلی شي موږ په عمل کې خلکو دپاره کولی شي.
مننه همدر صاحب. زیرمن صاحب، تاسو هم که دا بحث راون غړو، هغه ورسته خبره وکي ځوانان ته څه سپارښتنه لري؟
زما پیغام دا دی چې هغه چې مونږ یې د ورسته یو څو ورځو نه د درس په توګه اخیستلی شو، هغه دا دی چې یوازې د باوري او معتبرو مراجعو څخه په معلوماتو باندې تکیه وکړو، په مغې باندې باور وساتو، او په عین وخت کې کوشش وکړو چې خپل مسؤلیت وپیژنو او په هماغه محدوده کې پاتې شو. د معلوماتو انتقال او ارایه دا هماغه مسؤولو مراجعو ته پرېږدو، بالخصوص په هغه صورت کې چې مونږ په معلوماتو باندې مطمئن نه یو. او پیغام دا دی چې مونږ د خپل لري او نږدې تاریخ نه زده کړه وکړو، او بالخصوص د دښمن په وړاندې باندې خپلې داخلي ستونزې یو خواته کړو، او د هغوی په وړاندې باندې یو موټی او یو خوله پاتې شو. او دغه راز که وشو کولی هغه عوامل له منځه یوسو چې مونږ د څو لسیزو را په دې خوا کمزوري ساتلی یو، که هغه بالخصوص هغه د عواملو له جملې څخه زمونږ ناپوهي ده چې زمونږ د دښمنو هېوادونو او ملتونو له هغې څخه غلطه ګټه پورته کړې ده.
مننه کور ودان. د ننګرهار پوهنتون استاد مبارز زیرمن او دغه راز ځوان فعال او د رسنیو فعال رشید الله هم در چې په دې بحث کې دی. ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې کې مو سره ګډون وکړ، له تاسو دواړو مننه. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې په دې اړه مو خپل غږیز او دغه راز لیکلي پیغامونه راستولي. د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونه هم دومره وه.